السلام علیکم دا ماسپخین دوه بچی دی زه رزوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو لس پولیس د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال بند محکوم کړل او اته تنو نورو ته براءت ورکړ. د هلمند امنیتی چارواکي خبرداري ورکوي چې کموسا کلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي نو دا ولسوالۍ به ډېر زر سقوط وکړي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. د استرالیا صدراعظم نن د استرالیا د هغو خلکو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت په نامه ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخنې احتمال رد کړ. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او پاکستان استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړې لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف واله. د هلمند چارواکي وایي چې د مستقله ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده او د کابل ښار ابدایي محکمې د فرخوندې د وجلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یوولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د خبرونو تفصیل د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړې لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړې لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده. د رابط ملي کمیسون او دفاعي کمیسون مشترک دي. مسؤلین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
شاغلی مسلمیار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړې لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي وای چې په دې هوکړې لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت مساکله ولسوالۍ وسلوال طالبانو محاصره کړې ده. د مساکله امنیه قمندان عیسی خان ازادي راډیو ته وویل چې د 300 په شاوخوا کې وسلوال نن سهار په دغه ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی عیسی خان زیاته کړه که امنیتي ارګانونه دغه ولسوالۍ ته توجه ونه کړي ممکن د وسلوالو لاسته ولویږي. بل لور ته راپورونه وایي چې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوال ترمنځ جګړه روانه ده. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې د داعش یو کس وژل شوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې له دې ورته تورونه په اساسه بللی دي. افغان چارواکو تایید کړه چې د روسیې د کورنۍ چار وزیر نن کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکې مستغنی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د روسیې د کورنۍ چار وزیر د افغانستان د کورنۍ چار د وزیر په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. که څه هم کابل ته د روسیې د کورنۍ چار د وزیر د سفر اجنډا معلومه نه ده خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو د کورنۍ چار وزیران به له تروریزم سره او نشه یي موادو سره د مبارزې او د افغانستان په شمال کې د وروستیو نامنیو په اړه خبرې وکړي. او د کابل ښار افتایه محکمې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یوولس پولیس په یو کال بند محکوم او اته نورو ته یې برات ورکړ. د دې محکمې مشر صفي الله مجیددین نن د پولیسو د محاکمې پر مهال وویل چې اته نور ځکه بریلزما اعلان شول چې په اړه یې کافي شواهد نو موجود. ښاغلی مجیددی زیاته کړه چې دغه فیصله په پوره بې طرفۍ او د قانون په نظر کې نیولو سره سوې او یاد کسان کولی سي د استنام محکمې غوښتنه وکړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بار وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یوه برید پر مهال وژلې دي. دغو چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تېر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظاره عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي لا هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. بل لور ته د پاکستان د کورونیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په امریکا کې دغه خبره شوی راپور د چیرنی امر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچي ښار کې یو کمپنۍ هر کال د جالي اکاډمیکو شهادت نامو لاري په لسکونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورونیو چارو وزیر نن دا امر یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویب پاڼو جالي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی په نوم. راپور د جعلي پانتونونو ویب سایټونه څارلي او د امریکا، بریتانیا او عربي متحد اماراتو د یو شمېر پخوانیو مامورانو په وینا خبر ورکړی چې په لکونو ډالرې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړي دي. ایکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی. د استرالیا صدراعظم ټوني ابوټ نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. د استرالیا د یو خبري چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیایانو سره خبرې کولې چې د داعش په لیکو کې په جګړو کې ګډون کړی خو اوس پر خپلو کارونو پښیمانه دي او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووځي. د استرالیا صدراعظم په دې اړه د لومړي ځل لپاره په علني ډول خپل سخت دریځ څرګند کړ او ویل چې په استرالیا کې ډیره دي بهرنیان د استرالیا قانون تر پښو لاندې کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلي دي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. رمادي ته یکشنبه په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی تر دې مخکې نه غوښتل رمادي ته چې اکثریت یې سنیان د شیعه ملیشه واستول شي. په همدې حال کې متحد ایالاتو ویلي دي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پرون په واشنگتن کې وویل
We've always known that the fight would be long and difficult, especially in Anbar.
موش پوهیږو چې جګړه وژده په ځانګړي ډول په انبار ولایت کې، او په دې کې شک نشته چې دا یو ماته وه، خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا بل عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویل شي ملیشه د مهال د حبانیه په نوم پوځي اډی کې دي چې لاره مادي شل کیلومتر لري پراته ده. نو موړي ویل چې درې سره ملیشه سرتیری بل داعش څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي، خو بل خو د داعش اعلامیه وایي شاهدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا لاره مادي څخه د الخالدیه په نوم شارګوټي ترڅنډو پرمختګ کړي. دا سیمه د حبانیه پوځي اډې ته چیرته چې شیا ملیشه د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی نیسي نږدې پراته ده. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2014 کال راهیسې وخت خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنې اړولې دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ پکې ویل شوي دي چې تجاوز شوی، د بکارت ازموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهره چیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنسکرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهی چې وایي جنسي تیری د نیولو پر مهال او په توقیف کې شوي او په دې کې له ورته اصولو استفاده کېږي چې بیا یې عامل نه تعقیبی شي چې په دې ډول د یوې سیاسي ستراتیژۍ له مخه غواړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي.
دا ازادي رادیو د چې په اف ام سل اشاریه 15 صفای په کابل او ټول لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظر داشت احکام قانون هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نموده.
پروان خبرونه که دا هم اوری چې د هلمند موسی کلا ولسوالی اوسیدون کې وای په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالی مرکز محاصره کړي او امنیتی چارواکي بیا وای چې موسی کلا د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د پاکستان او افغانستان د امنیتی ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا د تړون په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو دا فتوا چې انتحاري حمله حرام بللې دي د افغانستان پر حالاتو اغیز کولای شي. د نورو رپورټونو سربیره د کابل ته د روسیې د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم څېړو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه ونیس پروګرامونه د لوبل میدان ورزشي خبرونه او کورکلی اورئ.
هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده، حتی پیادهروي په مخ کې دومره نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي، هغه کې هم زنجیرونه یو شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په دې علني غونډه کې اتو تنو ته چې پولیسو افسران او سرتیری دي براءت ورکړ. خو د محکمې نننۍ پریکړو هم د پخواني حکم په څیر د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي او مدني ټولنو عکس العملونه پارولي او دا حکم هم غیر عادلانه ګڼلی دی. زموږ همکار یوسف خان زدران د محکمې جریان ته ورغلی و او همدا شیبه راسره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د محکمې د بهیر په اړه مهرباني وکړئ.
مهرباني. له دې سره چې افغانان د فرخوندې وژنې قضیې پای ته د رسېدو او عدالت د ټینګېدو په خاطر بې صبرانه انتظار باسي، د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې د تورنو 19 پولیسو په اړه هم خپل حکم صادر کړ. په دې تړاو د پیل شوې محکمې په درېمه علني غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ دایره شوې وه، نیول شوي ټول 19 پولیس چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت او له خپلو صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور تورن وو، محکمې ته حاضر شول. د محکمې دا جلسه د دیرشو ملکي کسانو د محکمې څخه ورځې وروسته په داسې حال کې جوړه شوې وه چې د فرخوندې د کورنۍ کوم غړی او لوړ پوړو امنیتي چارواکو یو هم حاضر نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له تورنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیول کېدو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري، حق لري چې بیان یې کړي. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو تورنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
د کابل ابتدایي محکمې به د همدې قضیې اړوند دیرشو ملکي کسانو ته هم پریکړې اورولې وې. دیارلس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام، اتو نورو ته د 14 کلونو بند جزا اعلان کړه او 13 نورې د کافي شواهدو د نه درلودو له امله بېګناه اعلان کړي وو. ټاکل شوي وه چې د 19 پولیسو محکمه په هغو ورځو کې دایر شوې وای، خو محکمې وویل د دوسیو د حجم له امله دا کار تر یوې مودې ځنډېږي. له دې ځنډ وروسته د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي نن د پولیسو له ډلې څخه 19 کسانو ته د یو کال بند حکم صادر کړ. د محکمې نوموړي رئیس د قضایي پلاوي حکم داسې بیان کړ:
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسې څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړی.
ښاغلی مجددي وویل اتو نورو کسانو ته د کافي اسنادو د نشتون له امله د برأت اعلان کوي، خو د ده دا حکم وروستی نه دی. 20 کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 23 نېټه د قرآن سوځونې په تور لومړی د قارجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا بدن ته اور ورکړ شو او وروسته یې مړی د کابل سیند ته ګزار کړی شو، چې وروسته بیا دا تور د درواغو ثابت شو او حکومت د پیښې په تړاو یو کم 50 کسان چې 13 ملکیان او 19 نورې امنیتي منصوبین ونیول. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه په دې تړاو عدالت نه دی پلی شوی. د حقیقت موندونکي پلاوي یوې غړي فرخونده زهرا نادری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړې وروسته رسنیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره،
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
بله مراد صاحب، د یادونې وړ ده چې د فرخوندې د جریان 13 ورځو وخت درلودو، خو اما دې قضیې تر اوسه پورې 20 ورځې وخت ونیو او بالاخره دا پریکړې نن اعلان شوې.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ پریکړې په اړه درسره جزئیات شریکول. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو 19 منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت تورنو په یو کال بند محکوم کړي دي. لکه څرنګه مو چې په رپورټ کې ورېدل، مدني ټولنو او دغه راز د فرخوندې د وژنې د قضیې په اړه د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي لخوا د دې حکم په اړه انتقادونه کېږي او وایي چې دا حکم غیر عادلانه دی. همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بشر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. لومړی که دا ووایي چې د محکمې دا جریان یا دا بهیر لکه څنګه چې مدني ټولنې وایي چې حکمونه غیر عادلانه وو، تاسې څه ډول ارزوئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. تاسو په خپل پیګی چې فرخوندی حیا د افغانستان د امنیت د قواو په ارتباط کې د ګلګو شرماور او ډېر د ناامیدي ځای و. همداسې چې فرخونده باندې ظلم او شکنجه وشوه او هغه بېچاره تر دې ځای پورې ورسېدل چې د مسلمانانو شي او مړ شي، اما هغه هم حق ولري چې هغه چا چې په دې برخه کې جنایت او خیانت کړی و باید مجازات شي. اما اساسي قانون متهم ته هم دا صلاحیت ورکړي دي او یا حقوق ورکړي دي چې د هغوی د ځان څخه دفاع وکړي. اساسي قانون وایي چې د اعتزما اصلي حالت دی تر هغه وخته پورې چې متهم په یو د محکمې لپاره محکوم شوی نه وي د ګناه دی او په همدې ترتیب سره قانون اساسي متهم ته دا صلاحیت ورکړی چې د ځان دفاع وکړي، که نشي کولی باید وکیله دعوا ولري. په دې ترتیب سره ذهنیت عامه د دغو خلکو په برخه کې چې په دوی باندې فرخوندی د قتل اتهام اچول شوی دی داسې تحریک شوی و چې څارنوال، پولیس او حتی محکمه هم د دې جریانه تر یو حده پورې متاثر شوی دی. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې نه یوازې دا چې د فرخوندی د وژنې موضوع درست نه دی څېړل شوی، داسې د متهمینو هم نه دی څېړل شوی. تاسو راشي ته وګورو په افغانستان کې هره ورځ داسې حادثات پیدا کېږي چې مطلقا ماشوم چې هغه د ګاډیوان ساده وښکي او هغه هغه ګمري او په دې ترتیب سره مطلقا
بشر صاحب
اجازه ما پراکه چیز وقت را حضور کنم تو خواهد دست وایم چه هر حق چا چه حقوق تر خون ازدیکیگی باید دغه آغا ندفاع بوشی. زیر دست فکر کنم چه دغه محاکمه حق مجازات چه در خون کجا وقت سیویدی و قانون سره از باتفر کنید.
یعنی ستاسو په وینا باندې په دغه د محاکمې په بهیر کې په محکوم شو کسانو حقوق خوندي نه دي ساتل شوي. یو بل موضوع چې دغه ډول محاکمې، دغه ډول علني محاکمې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څه ډول تاثیر ولري، یعنی خېګړه به ورسوي او که بیا به هم د قانون نافذ کوونکو ادارو او دغه راس عدلي سیستم باندې انتقادونه وپاروي؟
زه فکر کوم چې اساسي قانون محکمې ته دا صلاحیت ورکړی که وغواړي کولی شي چې دغسې قضایاوې په سري صورت سره هم وڅېړي او خپل حکم صادر کړي او هم دا صلاحیت ورکړی شوی چې عامه خلکو ته باید اجازه ورکړی شي چې دلته راشي، کښېني او وګوري. په دغسې حالاتو کې چې عامه ذهنیت په تحصیل باندې نیول کېږي، زه داسې فکر کوم چې دغسې قضایا باید سری صورت سره دغسې وڅېړل شي چې د دواړو خواوو حقوق وساتل شي. که چېرې د یوې خوا حقوق ساتل کېږي او د بلې خوا حقوق ماتېږي، دا هم د قانون سره په ټکر کې راځي.
ډېر زیاته مننه د کابل پوهنتون استاد فاروق بشرو چې د فرخوندې د قضیې په اړه د محکمې د حکم او د محکمې د بهیر د څرنګوالي له قانوني نظره د دې محکمې د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د موساکلا امنی قومندان هم ازادي راډیو ته منلې ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی چې لسیمې ووزي. په دې اړه لسیمې زموږ د همکار الیاس دایي رپورټ اورو.
د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سې شمې په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پرېږدي او ځانونه د هغو ځایونو څخه لرې کړي چې د جنګ سیمو ته نږدې دي. د موساکلا ولسوالۍ امنیه قمندان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته ومنله چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حملې دپاره چمتووالی نیسي. ساخان وویل د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک وعده ورکول شوې ده، خو تر دې دمه څوک نه دي ورسېدلي. موساکلا د سنگین او نوزاد ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده. لکه چې په سنگین کې نامنی ډیر سوی دي، په موساکلا ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او په تیرو دوو میاشتو کې ډیرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي. د موساکلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلي دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي. دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ له ځایونو لرې ولاړ شي. د موساکلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سکوت او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی، خو د سې شمې په ورځ یې ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو یې بندیز لګېدلی دی. که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ، خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موساکلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
وامریدل چې د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې که موساکلا ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه وانستول شي، کېدای شي دا ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي. دا یوازې موساکلا نه ده، بلکې د افغانستان په شمال کې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو تر سختو بریدونو لاندې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ د همکاریو د پراختیا تړون څرګندوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې د ګرمېدو په حال کې دي. په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو یا ISI او د افغانستان د ملي امنیت ادارې په خپلو کې د همکاریو او تفاهم لیک لاسلیک کړ. دا خبر پرون ماښام د پاکستان د پوځویان جنرال عاصم بجوا په ټویټر اعلان کړی چې جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون پر ټویټر وویل چې د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ISI او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ترمنځ د ګډو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو. باجوا وویل چې د دې تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به د عملیاتو د هماهنګۍ لپاره کار ورڅخه اخلي. دا اقدام تیر اونۍ کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف تر سفر وروسته شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل په دواړو هیوادو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لپاره اهمیت لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دې مسلې ته په پام قدرت ته له رسېدو سره سم د کابل او اسلام آباد د روابطو د ښه کولو هڅې پیل کړې دي. ښاغلی غنی له هند د وسلو د اخیستلو غوښتنه وځنډوله. د امنیتي ځواکونو شپږ افسران یې پاکستان ته د روزنې لپاره واستول او د افغانستان د پوځ لوی درستیز د اول وار لپاره د پاکستان د پوځي اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې وینا وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس بیان د اجمل عبید عابدی پرون په دې اړه چې د دغه تفاهم لیک جزئیات څه دي او څرنګه به دواړه ادارې په خپلو کې د دغه تفاهم لیک پر اساس کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سي تفاهم په خوا له د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود و. عابدی هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د افغانستان د استخباراتو چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI به د دغه تفاهم لیک له مخې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته د روزنې پروګرامونه جوړوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي چې دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات سره مبارزه.
خو د افغانستان په ولسی جرګه کې په دې اړه پرون توند بحث وشو. د جرګې مرستیال مشر پرون په دې اړه د وګړي غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه. ویل چې د امنیتي ادارو مسؤلین باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته ور وغوښتل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام پیدا کولای شئ. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دیني عالمانو له لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې اغیز نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دیني عالمانو په دې وروستیو کې د یو فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې حرامې وبللې. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دیني عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
دا سشکاری چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هیواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمان اوس که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي، چې نامنیو دغه هیواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سشنبه پر ورځ لازادې رډو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
ذکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې، طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي، ځکه چې دغه خلکو ځالې اصلا عمل ته دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یو فتوا خبره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حمله د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو د غراس په خپل فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا سمو د مخ کې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې و. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوامي دي که سیاسي دي، هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي، هغې د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتماً یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي، سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوریده. افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د زیږون پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې سطح 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکو د دوشنبه پر ورځ د قبایلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د دې مړینې د سطح په کمښت کې شته قابلو خرول لوبولی دی. په دې اړه یوسف خان ځدران رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیږون ډیر شوی او د ماشوم د زیږیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څو پخوانیو کلونو په پرتله 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږو ولایتونو لسګونه قابلې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قابلې ورځې د نمانځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلې د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ناجیه طارق په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د هیواد قابله عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی.
وزارت صحت عامه دولت
دا وایي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژي په سر کې نیولې او د دې کار لپاره په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنی موږ د ستونزو تر څنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچا 15 برابره کمه شوې ده. نوموړي وایي د کمو خزینه کارکونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو له امله د عامه روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره خپلو ټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وایي وروستۍ شمیرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامې روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 328 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهاره راغلی سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د مالجوي طب په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
در ولایت زخد د قابلیت د پاره یوازې د غد وکلنی تحصیلات چې د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی تر سره کوي خو تر اوسه پورې د دې لپاره د سمینه نه د برابرستوي تر څو د قابلیتګي په بخش کې یو تخصص واخی یا د غسل ورترین رتبې ته ورسیږي یا یو ورچستان چې نن ورځ ورته ډیر ضرورت دی دغه یو داسې کورس دی چې هغه قابلیت د دې څخه وکول په استفاده وکړي.
ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلیت روزل شوی دی او په سلګونو نور ته هم ضرورت دی. د روغتیا چارو کارپوان وایي په ټولو سیمو کې د قابلیت شتون د میندو د روغتیایی او سالم زیګون سره مرسته کولای شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي د نرسنګ د ځانګړو ښوونځیو جوړول د ماشونو لوړول عامه پوهاوی او د قابلو لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولای شي له حکومت سره مرسته وکړي چې دې هدف ته ورسیږي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورې دونی مې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر اورو.
د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندي د وژلو په پیښه کې د وظیفوي غفلت له امله یولس پولیس په یو کال بند محکوم کړل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د موسی کلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده. د مشرانو جرګې غړیو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړلیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف وباله. افغان چارواکو تایید کړ چې د روسیې د کورنیو چارو وزیر نن کابل ته راغلی. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې وی امریکایي بي پيلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لښ تر لښه درې وسلوال د یو برید پر مهال نن وژلې دي. د استرالیا صدر اعظم نن د هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړو لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړ. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه وی پوځي اډې ته رسیدلي. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2013 کال راهیسې واک خپل کړی دی یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولې دي.
اقتصادي خبرونه سید کمال شاه عارف دروروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د لوړېدلو په اړه اندېښنه وښوده. د دې جرګې یو غړي صفي الله هاشمي د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د مرکزي بانک د رئیس نه مقرریدل، ناسم مدیریت او له هیواد نه د ډالرو ویستل هغه اقتصادي لاملونه دي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې هم ډېروي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې ټول صادرات او واردات په ډالرو کېږي. د ډالرو د بیې لوړېدو په خوراکي موادو او د خلکو د اړینو توکو باندې تاثیر کړی او دغه ستونزه د افغانستان لپاره یوه ستونزه یاده کړه. د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې ډالر د افغانۍ پر وړاندې لوړ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې په سلو ورځني پروګرام کې د سوداګرۍ پرمختګ، د کورنیو تولیداتو شوالی او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې پرمختګ په پام کې لري. د دې وزارت ویان مسافر کوکندی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل سلو ورځني پلان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړ او د ولسمشر لخوا تایید شوی دی. د ښاغلي کوکندی په خبره د دې پلان په عملي کولو سره به کورنیو تولیدات او د ترانزیت په برخه کې سوداګرۍ زیاته شي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثر سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني 25 بوله، یو یورو نش په افغاني 15 بوله، یو انګلیسي پوند 49 افغاني 15 اتیا بوله، د امارات یو درهم 14 افغاني 18 بوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم د عراق د حالاتو رپورټ راخلو. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د ایران ملاتړو شیعه ملیشو څخه کار واخلي. خو دې مسئلې په امریکا او عراق کې اندېښنې هم زیاتې کړې دي او یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې د شیعه ملیشو ګډون به په عراق کې فرقهیي جګړې نورې هم پراخې کړي. یو شمېر امریکایي چارواکي دا هم وایي چې ایران له امریکا سره تاریخي دښمنی لري او تهران په منځني ختیځ کې هم د خپل نفوذ د پراخولو هلې ځلې کوي. د دې مسئلې په اړه رویټرز خبري اژانس یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهمې برخې جانقا الکوزي وړاندې کوي.
د امریکا اوسنی او پخوانی چارواکي وایي که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل په دې هیواد کې د فرقهیي جګړو خطر لا زیاتوي، خو واشنگټن او بغداد په دې اړه زیات انتخاب نه لري. رویټرز آژانس وایي که څه هم چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په حکومت زیات واک نه لري او د دې هیواد پوځ هم نه وای دی، په دې توګه د رمادي ښار د بیرته نیولو او د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتولو په کار کې د شیعه ملیشو لپاره د واشنگټن او بغداد اړتیا زیاته ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف له څه مودې راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړو کې د عراق امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي او دغه راز په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر هدفونو هوایي حملې کوي. د رمادي ښار سقوط د عراق د پوځ د کمزورتیا ښکارندوی دی. رمادي ښار د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې ونیو او عراقي ځواکونه له دې ښاره په شا شول. د عراق صدراعظم حیدر العبادی سمدستي د ایران ملاتړو شیعه ملیشه ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. دوی میاشتې وړاندې هغه مهال چې د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تک په مقابل کې ماتې خوړلې وه، شیعه ملیشه ځواکونه د یو غښتلي قوت په توګه راڅرګند شول. د دوشنبې په ورځ د شیعه ملیشو یو 3000 کسیز ځواک رمادي ښار ته نږدې یوې پوځي اډې ته ورسید. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې اکثر اوسیدونکي سنیان دي او له اوږدې مودې راهیسې دا سیمه د بغداد د شیعه حکومت د مخالفانو د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. یو امریکایي چارواکي چې د نامه له خودلو یې ډډه کړې رویټرز اژانس ته ویلي چې له شیعه ملیشو څخه کار اخیستل ممکن ناوړه نتایج ولري. امریکایي چارواکو ویلي په واشنگټن کې په دې مسلې چې په عراق کې د له شیعه ملیشو څخه کار واخیستل شي د نظرونو ژور اختلاف موجود دی. ایران چې د امریکا سره تاریخي دښمني لري په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا په حال کې دی. رویټرز وایي یو شمېر شیعه ملیشو چې د اپریل میاشت کې د تکریت ښار د بیرته نیولو په جګړو کې مهمه ونډه اخیستې وه د سنیانو په دغه ښار باندې له واکمن کېدو وروسته یې په لوټونو، د خلکو د کورونو او شتمنیو په سوځولو او نورو جرمونو لاس پورې کړی وه. یو بل امریکایي چارواکي چې هغه هم خپل نوم نه دی په ډاګه کړی رویټرز آژانس ته ویلي د امریکا په حکومت کې یو شمېر خلک په عراق کې د شیعه ملیشو هر ډول مداخله د ایران د روحاني مشرتابه حکم بولي او ځینې نور وایي د شیعهګانو مداخله په عراق کې فرقهیي شخړې زیاتوي. خو یو شمېر نور امریکایي چارواکي بیا وایي دا خبرې واقعیت نه لري. د امریکا د استخباراتو یو مامور وایي په عراق کې دا اندېښنه هم شته چې د شیعه ملیشو د دخالت له امله د اسلامي دولت ډله ممکن د فرقهیي شخړو د پراخولو لپاره استفاده وکړي. خو کارپوهان په دې باور دي چې د عراق حکومت په هغه شمېر کې سنی ځواکونه نه لري چې د رمادي ښار د بیرته نیولو په حمله کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال وروسته له هغې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو د هوایي بمباریو امر ورکړ چې دغې ډلې په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي و چې امریکایي پولیس ځواکونه به د عراق جګړې ته وانستوي. دا هغه جګړه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما یې واک ته د رسېدو پر مهال د ختمولو ژمنه کړې وه.
د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. صفي الله ستنګزی د لوبل میدان ورزشي خبرونه او فرشته مرسل درته کورکلې اونیس پروګرام اوروي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې اورئ چې په کابل کې د هندبال ټورنمنت پیل شوی دی. د افغانستان د زینو ټیمونو سربیره له تاجکستان هم یو ټیم دغه لوبه ته راغلی دی او همدارس د کرکټ بورډ له ویان سره یو مرکه د افغان ټیم او نورو پرمختګونو په اړه درته خبرو. خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په انګلستان کې په تمرینونو بوخت ده. لوبغاړي په انګلستان کې د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره تیاری نیسي. دغه تمرینونه به شاوخوا لس ورځې دوام وکړي. تمه د افغانستان د کرکټ او د سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه د جون په دویمه نیټه په یوې څلور ورځنۍ لوبه کې یو بل سره مخ شي. د کابل پوهنتون د فوټسال سیالۍ د علامه ټیم په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه لوبې د سور له لسمې نیټې د اتو پوهنځیو ترمنځ پیل شوې وې. دا لوبې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون په جمنازیوم کې ترسره کېدلې چې په پای کې د علامه ټیم وکړه شول 9-15. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبو کې تر ټولو غوره ګول وهونکی محمد انصاري و چې د پولیټکنیک د ټیم لپاره لوبه کوله او په ټولو لوبو کې 14 ګولونه وهلي دي. په کابل کې د هندبال ټورنمنټ د دوستانه لوبو په ترڅ کې د کابل غوره ټیم وتوانې تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دغه ټورنمنټ په لومړۍ لوبه کې د کابل الف غوره ټیم وتوانې شپږ څلوېښت د 9-0 په وړاندې تاجکستان ټیم ناهیلی کړي. بله لوبه کې هم یونایټیډ بانک ټیم وکړی شول د تاجکستان ټیم ته 44-28 ماتې ورکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام د مطالبه پلور. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په کابل کې د هندبال دوستانه مسابقې پیل شوې دي. د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي دغو سیالیو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پراختیا ده. په همدې حال کې د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هندبال ټیم د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. ابراهیم صافی په دې اړه جزئیات ورکوي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د هندبال د ټیمونو ترمنځ د دوستانه مسابقو دوهمه ورځ ده. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه مسابقو کې د تاجکستان د ملي ټیم په ګډون 8 ټیمونو برخه اخیستي چې د افغانستان د ټیمونو له ډلې نه یو ټیم د هرات او شپږ نور د کابل ټیمونه دي. د دې فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل منتخب ټیم ښه پر مخ روان دی.
محمد یوسف نیازی د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس. افغان ټیم ډیر ښه وځلید. په ځانګړي ډول د کابل د ټیم نتایج ډیر ښه دي. د یونایټیډ بانک او تاجکستان ټیم هم ښه نتایج لري.
د تاجکستان د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم افغانستان ته پر اتک سره خوښ کاری او وایي چې په دغه ډول دوستانه سیالیو سره د دوی او افغان لوبغاړو وړتیا نور هم لوړیږي. له تاجکستان څخه د راغلي ټیم مشر بیا وایي چې افغان ټیم تر پخوا کلونو پرمختګ کړی او اوس د دې توان لري چې په لوړه سطحه لوبې وکړي. د تاجکستان د هندبال فدراسیون لومړی مرستیال محمد سید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لوبغاړو ډیره وده کړې ده. کال تر بل ښه دلیږي. په 2000 میلادي کال کې چې موږ د لومړي ځل لپاره راغلي وو تر 2015 کال پورې ډیر تغییر د افغانستان په ټیم کې راغلی دی.
خو د افغانستان د هندبال فدراسیون لوبغاړي بیا شکایت کوي چې د دولت لخوا دوی ته د لوبو کولو لپاره لازمه زمینه نه ده برابره شوې. دوی وایي د لوبو لپاره د میدانونو او مالی مرستونه شتون هغه څه دي چې د دوی د پرمختګ مخه ټکنۍ کوي. په دې اړه یو تن لوبغاړي ازادي رادیو ته وویل
احمد بشیر سلمی احمد هندبال ملي لوبډلې ګول کیپر
ترستون دي چې دی الکان د اقتصادي لګان از جوړ بلدي د سستای اقتصاد لري تراسي هغه منظم وخت باندې خپل تمرین تراسي همدارنګه هغه انرژي دوی مصرفي بیرته هغه انرژي سړی خوروش تر لاسه کی.
دغه مسابقه چې په کابل کې پیل شوې د شنبه په ورځ د کابل الف لوبډله په دې وتوانې ده چې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د یک شنبه په ورځ هم د افغان یونایټیډ بانک ټیم د تاجکستان ټیم ته د 14 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه مسابقه به 15 ورځې نور هم دوام وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په انګلستان کې افغان لوبډله د سکاټلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ دا ځلې یو ښه لوبډله د انګلستان په لور استولې ده. 14 کسیزه لوبډله د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان ملي لوبډله به د 14 ورځو لپاره په انګلستان کې تمرینات ترسره کوي چې خپل تمریناتي لړۍ پیل کړې ده. او دغه وروسته به د افغانستان کرکټ ټیم لوبه د سکاتلند ته یو له سکاتلند سره به خپل لومړی څلور ورځنی لوبه د انټرنیشنل په دویم د جون پیل کړي.
ښاغلی هوتک، په دغه لیست کې چې لوبغاړي ورغلي دي څومره کسان شامل دي، یا نوي ځوانان هم پکې شته که څنګه؟
او بالکل، د افغانستان کرکټ بورډ چې دغه لوبغاړي ټاکلې ده، د غوراوي کمیټې غور پرې کړی ده، یو شمېر نو ځوان لوبغاړي هم پکې موقع ورکړل شوی ده چې دې سره د کرکټ د واده په مخته کارندوی کوي، او ان شاء الله چې نور هم به زموږ لوبغاړي ښه شي او راتلونکي به څنګه شي. تر لوبله کې ډېرې نو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال د شلاوریزو سیالیو لپاره هم یو لړ غوراوي سیالۍ وکړي، دا به هم په سکاټلند کې وي. آیا ټیم به همالته پاتې کیږي که به بیا راځي افغانستان ته او بیا به ورځي؟
دله خپل لومړی څلور ورځې مو بچی د سکاتلند سره ترسره کړي، دغه وروسته د خپل هیواد تر سره شي لوبغاړي، او بیا ځلې د هیواد نه دوباره ایرلند پر لور لاړ شي.
داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي چې تامه د پاکستان د هتا د ټیسټ فارمټ ځینې تکړه لوبغاړي لکه یونس خان، عمر ګول او ځینې نور د پښتونخوا د ټیم لوبغاړي به هم له دوی سره یو ځای راځي. په کابل کې بدلته څو لوبې کوي. آیا دا خبره واقعا رښتیا ده که څنګه دوی لوبغاړي څنګه زړه ښه کچ افغانستان ته راشي او بلاخره لوبې څنګه سټ شوي؟
موږ په همدې حال ځل کې چې تر څو د افغانستان ته یو شمېر لوبغاړي دعوت کړو، راوي غواړو دلته زموږ د بیلابیل لوبغاړو سره لوبې ترسره کړي. تاسو بهتره معلومه ده چې دې لپاره ډېر زیات کار پکار ده، او یو ملي لوبغاړي ته چې هغه د نړۍ په سطح باندې ستوري او د فلم نمبر هېوادونو لوبغاړي ملي لوبغاړي، نو هغوی په ډېر مشکل باندې دغه کوي افغانستان لپاره. الحمدلله موږ په دې بریالي شو. زموږ هلې ځلې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله سرنزي او میر نسیم الله دانش په خپلو ناستو کې په خپلو سفرونو کې د هغوی مسؤلینو ته او دغه لوبغاړو ته قناعت ورکړ، تر څو دغه لوبغاړي راشي افغانستان ته او په افغانستان کې د افغان لوبغاړو سره ولوبېږي. نو دا یو ډېر ښه زیری، د یو ښه ګام د افغانستان د کرکټ لپاره او پیل ده. ان شاء الله چې دا پیل د مثبت نتیجه ولري. د دې د پښتونخوا کوم لوبغاړي چې راځي چې د پاکستان ملي لوبغاړي او چاغ لوبغاړي فرست کلاس کرکټ کړی ده، هغه لوبغاړي چې راځي یونس خان، عمر ګل او همداشان تیمران، دا نور لوبغاړي هم پکې شامل دي. دوی به د افغانستان د الف لوبغاړو سره خپله لومړۍ لوبه د مې په 28 نیټه ترسره کړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفي الله ستانګ ځای په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. په خور بازار کې د موټرو د پارکینګونو په اړه خلک څه وایي؟
شل 15 موټره مومي سره نه پارکینګ جوړ کړی. کدا پارکینګ دی؟ موږ کومه سیلا شو؟ ما ته تاسو په حواله شو.
خوروالی په دې برخه کې څه کړی؟
دا اصول دا او دا مقرره ده چې باید پارکینګ یا خپل تاکوي کې او یا خپل شاوخوا د بلند منزل کې باید پام کې ونیسي.
نن له دې موضوع سره تمثيل جوړم چې همته شوي لما فرشتي مرسل سره وسی. قدر من اوریدونکو، د خلکو په وینا په اوس وخت کې د موټرو د درولو لپاره پارکینګ له لومړنۍ ضرورتو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې په خو شخصي موټر دومره نه ولکه وس چي دي. اکثره کسان به چې بازار، روغتون یا کوم بل ځای ته تلل، نو له خاري موټرو به ګټه اخیستل. د دې غمبنه ورسره چې موټر ته د درولو ځای څنګه پیدا کړي. په خار کې د پارکینګونو کموالي خلک له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي دي. د چ کوم ستونزې د خبرونه په ګډو کې اورو. په پیل کې د غزنی وسنکي رمضان د پارکینګ پر اهمیت خبرې کوي.
دغه پارکینګ وسیله دی سایه د پیوخار کې چې ټول مراجعین او سی بازار ته راځي، که دکانداران دي، که عمومي تجاران دي، که دغه سی عمومي خلک دي، خو چې راځي او موټر ولري، دغه وسیله دی وسایي ټول خریانو لپاره ده. یا مریض ورسره وي، په استلال یو کلی چې موټر کې راولي، خپل موټر یې دی درېدو ځای ونه لري، نو دغه جامعه ټول مشکل سره مواجه کیږي.
اجی احمد وای چې ورور ناروغ روختون تر وستلی وو، د موټر د درول لپاره مناسب ځای نه و پیدا کړی، داسې ځای درولای وو چې غلو ورنه بیولای.
کورلا موټر ته لوته ته غلو ته او پارکینګ نو سره سره درولای وو، د زړه ګوري موټر نست. کومندانې امنه د کابل ته مراجعه وکړه، هغه ویل موږ په لټه نه کوو، خو یو مارکیټ والا ته نه دی ویلي چې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکینګ نه ورکوې. دا اوس ویلان تاسو ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پارکینګ ته اجازه نه ورکوي. په کابل کې دا نو مشکلات زیات دي چې موټر درول نه شي. کوم ځای کې سره هلته دکاندار خپل موټر درې مې ما دکان مخه ته موټر درو خدای نه لوي خر کې سودا پکاري چې موږ ټول موټر درې دا سودا واخلي. سودا خپل موټر ته نه راځي، دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
هغه کسان چې سودا پسې ښار ته ځي دومره ځای نشي پیدا کوي چې څو شېبې موټر پکې پارک کړي. د لوګر اوسېدونکی خطاب وایي بیا نو مجبوره وي چې موټر تر هغه په ټول ښار کې وګرځوي تر څو چې سودا پوره کیږي.
ستونزې سره مخامخ کېږم چې مجبور ځان سره حواله کراولم دا موټر ګرد وګرځي په ښار کې. یاغي مصرف زخت ډېریږي، دوه ساعته په سودا وځي نو دوه ساعته سیدا بیرته موټر په دې ښار کې ګرځوي. تقریبا پنځه شپږ لیتره تیل خوري، دا مصارف ډېریږي. پارکینګ نشته. بل حساب درته کوم چې زمونږ یو واخې دغه نوی موټر سره زمونږ له کوره حرکت راکو سودا یې کوله. د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودارو و دا جې له ګوخه هم ته به و دنیا نه دی پارکینګ نشټوالای دی. کله سیدا لاړه خپل سودا یې راکړه، کله سره جی موټر نشته. ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر دغه یو کال کې تر دانه نورګ دی. پروژګا خواته ګوره الکان دې نه زه پیژن نه ته وایاله موټر ودرو نرته صاحب کوم پیسې نشکا اخلي بیرته سره موټر هم پامنې. خدای غم ټول دولت به توجهګی ده چې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي. وځي دی وخت نه ده چې کسی ونی سي خپل پامل باس ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري. چې موټر لري نو ته د زمينه دي پارکینګ مسالې سره بازار سره جوړيږي. د وځي کې ودرګه دغه پارکینګ
د پارکینګ نشټونه یوازې په ښار بازار بلکې په رسمي دفترونو کې هم خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. فیض محمد فیضی وایي چې د دوی په وزارت کې هم دومره ځای نشته چې د ضرورت په وخت کې موټر پکې ودروي.
پرون ما خپل ولیدل لاندې یو تاکاو جوړ شوی زموږ د وزارت مخې ته کاسټر درې دفعه په دې باران کې د پردي ملکیت نه پاس کیږي او خطا نشي. نو پارکینګ یو شی ده چې اول باید مخکې مخکې پلان شي. هر موسسه یا وزارت یا ریاست مخکې له دې چې تعمیر آبادیږي یا ساختمانه جوړیږي ټول ضروریاتو دپاره پلان ولري. په افغانستان کې دا پلان نشته او همدغسې هر وزارت هر ریاست جوړ شوی ده. حتی پیاده روی په مخکې دونه نه ده پاتې چې سړی پیاده تیر شي، هغه کې هم زنجیرونه جوړ شوي دي او پارکینګ خو بیخي وجود نه لري. پارکینګ دپاره کار اصل نه ده شوی. سړکونه عمومي سړکونه نیول کیږي. زه اوله ورځ ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې کې په سړک تیرېدلم، موټر عمومي سړک په لنډو ولاړ دي. یو نه چې شل پنځه ویشت موټره لکه پارکینګ یې چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک، کدا پارکینګ دی موږ کوم سی لاړ شو؟ ما ته تاسو په حواله شي هر چیرته چې زړو الته درې دا ټول دی دولت کار ده. خو به ویل چې د پیاده رو لپاره سړکی ونن خلک پر مختللی دي باید پارکینګ وي. د مثال په توګه که چیرته پارکینګ وجود نه لري مجبور په عمومي سړک دا موټر درې لکه مخکې مې چوارې په ارزان قیمت کې درېدل هغه چې وخت عمومي سړک ونیو نو موټر کومه سی لاړ شي؟ خلق کوم مسئله شي؟ زمونږ خرګاډه کوم مسئله شي؟ ازګاډه کوم مسئله شي؟ وګرانو کې چې تیرې سړک په سر موټر درولای زیاتره زمونږ د دې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار ورته ونیسي کنه دې ټوپک سالاران مونږ لرو چې دې پارکینګ نه دی خاطر شي موټر ته وړي. د کلیم ولی سره موجودیت د پارکینګ ضرورت ده. وګوره دې هر ځینې مخته بلال ده موټر ځکه چې پارکینګ نه لري همدا دې دروازو مخې ته درولي.
که مارکیټونه د موټر د درولو لپاره پارکینګ ونه لري خلک دې ته اړ وي چې د سړک په غاړه موټر ودروي. زلمی مینانه کوي چې دا کار د موټرو د ټکر لامل هم کیږي.
فرض کړئ مثال د میکرویانو په مارکیټ کې سړک په غاړه دی خو غاړه په هغې غاړه کې موټر ولاړ دي. بعضې مغازي دي هېڅ ځای نشته دی چې څوک هلته موټر ودروي. که لرې ودروي د دې نه ډارېږي چې څوک یې بو نشي او که نه یې ودروي څنګه کوي مجبور چې سودا والي. همدغه چې په نورو ځایونو کې فرض کړئ مثال په خیرخانه کې مریم په بازار کې هم همدغه سي مشکل سره خلک مخامخ دي. سه سره بدر سره یې هغه سودا کوي یا د واده لپاره موټر څکي. دا سه مشکلات شته دي ډېر. زموږ هیله دا ده چې یو پارکینګ په هر مارکیټ هر ځای باید ولري. زه وایم چې دغه پارکینګونه ټول باید ښاروالۍ پورې مربوط شي. ښاروالۍ باید دې کې اقدام وکړي دې په خاطر باندې چې دا پارکینګونه هر چا په خپل زړه جوړ کړي. مثلا دغه باغ علی مردان نه دې خواته پدیلاس کې چاوزا ده دغه زیارت چره دغه زیارت په څنګه کې الکان ولار دي او د یار موټر نه 40 روپیا خلی و دري او بس سړې سي سودا کوي بیچار هم دغه څه په پروشګا کې خلک ولار دي موټر دغه نه دا پارکینګ به جوړ شي شاروالې پورې مربوط شي هغه په اجاره ورکی هم شاروالې ته ګټه ده هم زموږ خلکو ته ګټه ده چې یو منظم سړی یو رسمي څوک پیدا شي یو رسمي ځای پیدا شي چلته موټر ودرې خاطر جمه وي سړی او کنه نو دا خاطر جمع نه ده په چایت بار وکم چې سړک بغاړم پیسې ورکم او نو ما به موټر خطر سره مخامخ
د خوست اوسیدونکو نقیب الله بیا په خاروالی باندې غوسه دی وای دا سکاری نه دی کړی چې د خلکو ستونزې حل کړي مارکیټونه په خپل سر جوړیږي نه څوک د پارکینګ پوښتنه کوي نه هم د نورو ضروري شیانو
فساد شروالی ده د دوی دغه پیسو نه یو ناوړه استفاده شوی ده نو بس هر تعمیر جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده لاس منزله شل منزله نه دی موټر ځای لري نو دا یو نیمګړی کار ده د ښار پوزیشن خراب کړی دی نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي تابان په ښار کې بې نظمی راځي خلق ته ستونزه پیدا کوي دا خود کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي د دې توان خو په دوی کې نشته چې دا د سر نه رنګ کې بهترینه خبره دا ده چې پس د نه چا آبادی کړی کیږي مطابق د نقشه مطابق د لایحه مطابق د اصول او قوانینو باید آبادی وشي پارکینګ کنه باید ولر
د کابل په نوي ښار کې پارک مال به داسې ځای دی چې د پارکینګ ضرورت پکې په پام کې نیول شوی دی د دې ځای د پارکینګ له مسؤل عبدالغفار حمیدی نه مو په دې اړه پوښتلی دي
د مونږ فی منزل پارکینګ چې دا 2000 او 1400 متر مربع ده چې په یو منزل کې تقریبا چې مونږ هغه صحیح د مسلکي په سیستم سره ودرو یو منزل کې تقریبا 50 الا 90 متر راځي دوه منزل کې په دې معنا چې تقریبا 170 170 متر راځي 190 متر راځي دا چې اوس د مونږ مشتریان دلته راځي پیسې ورکوي دلته د الکانو ته مثال پرچه ورکوو د سات سر مونږ پرچه کې لیکي 500 روپۍ خو باز خلک داسې وي چې مثال ونه لري گزاره هم ورسره کوو راسي یو سات دپاره موټر ودري خپل سودا وکړي چې په یو سات کې څومره سودا وي انشاءالله کېږي که سات نه وي دوه ساعته کې مثال د سیټي سنټر مشتریان دي یا د فاریاب روشن پلازا هغوی هم دلته موټر دري نو چې کله دوی خپله سودا وکړي په ارام ذهن سره دلته چې راسي هلکانو ته د سلو په جای مثال 500 روپۍ 100 روپۍ اته دلته زه خپله ولاړم چې مونږ هلکانو ته د 500 په جای مثال 1500 هم ورکړی چې خیر اوسې تاسو په داسې یو موقع کې یا په داسې یو ښار کې تاسو دا پارکینګ ته جوړ کړی نو دا ډېر تشکری هم کوي او هغه یو څه پیسې چې د دوی دي دغه نه زیات هم ورکوي
په ښار کې د موټرو د پارکینګ د کمښت موضوع مو د کابل ښاروالۍ د پالیسۍ او پلان لمرستیال محمد یاسین هلال سره شریک کړه هغه هم دا مني چې پارکینګونه کم دي
بلند منزل نقشه پاس کیږي او ویزه کیږي موږ د کمیسون دی ویزه د نقشو پارکینګ سل په سل په نظر کې نیسی په نقشه کې استا هر بلند منزل چې جوړیږي شاوخوا او یاد خپل په تاکاو کې دا ډیزاین کیږي اما متاسفانه ځین خلک دا پلانونه نه تطبیق کوي په ساحه کې خاروالی کابل اوس خو فعلا مقرره اصلان لري چې د تخلفات ساختمانی په نامه فلحال دا طرحه د مسوده عدلی وزارت لیگل سیویتی چې د تقنینی نظر دوی ورکی او د پاس کله چې دا تخلفات زخمی مقرره پاسی ان شاء الله په دې کې هر شی مد نظر نیول شوی دی چې څوک چې تخطی کوي یو پارکینګ نه ده اضافي منزل جوړوي یا اضافي حجم جوړوي یا بالکن جوړوي هلته هر یو تخطی ته جریمه په پام کې نیول شوی دی کله چې دا پاسی ان شاء الله دا مشکلات حل کیږي
د خلکو دا خبره چې وای خاروالې خپل مسولیت سم نه ده کوي د پیسو په بدل کې داسې ودانۍ ته د جوړول اجازه ورکوي چې خلکو ته ستونزې جوړوي لکه د پارکینګ د نشټون ستونزه له هلال سره یاد کړه هغه په جواب کې وویل
د سیدا چې د فساد تنه د شاروالي کابل د مشکل سره نه لري هر اداره هر وزارت د مشکل لري د فساد سره دا نه یو فساد ده نشره د ولایت موضوع اما سل په سلو د سیندا چې دا ټول د انګیزه او دلیل داس دی چې هغه پیسې ورکي او دا مشکل د هغه پیسې ورکولو په نتیجه پیخي ستا د سې کسان مونږ نه ردو د خدا مقرره چې جوړ شي ان شاء الله دا مشکل هم حل کیږي پلانونه لرو شیاوې د پختفروشي په ساحه کې اوله ناحیه کې موقعیت لري پلان لاندې دي چې باید جوړ شي دوام ته مسکن کی دي او دریم قوی مرکز کې چې دغه عمومي پارکونه جوړ شي او دغه حل مشکل خاطر
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې د کسانو پکله خبرې شوې چې له برق نه دومره کار اخلي چې ان د کور ټول لینونه سوځي
او
وی خوری شکر سی دا برکونه را اغلا
او که شکر چی برکونه را اغلا تواده زمیجه جا درو تو کم تیر اوڑه را تا
دا دی دا او چی می راوڑه
بس راوڑه
نور می وروا چوال ماشین
تا دا سشکار وسو چی برکونه را اغلا سمسو
گوره گوره خوری چی وی نست
نه نه نیست وزم تا و گوره اغاو گرمی دی ایش نده کج نده
اغاو بمی وقت سی بلا می که خوا
ماشین خود سم دی
و و ماشین می بیخی جوشو بمی برا چوالی علا
داغا چه ترده سویه ما که پیلا چای مرا که در مخوندو که
مال دادی او گرمی چای خوان نکه پا ملقل می در که یخی با در چایغا جوش سی دسته در تر آولا
ویم در زمون غم دی خطای ندر که شید جنو که چای خورای که راتا
سلام علیکم
سرای مسی سرای
خیر ویسی فرنگاری دا کوتا سورا گرما دا ایسی چالان کهی؟
اوام رخ مل را چنن مطول کارونه ایزا شروع کردی دا کلی میده زیشه را رو تو تو کوا ما چم جن خلاص سره
خزه ریموت سشو؟
دارا دا سره یا در سره میورد دا
تراکت دا ایسی چالان کهی بابا؟
از ما استا هیچ پام نورده چه دا خو موب چالانه کرده وای
آخه خم ندی کردی دی گرمایی که اوتوم که وی گرمیم دا نام پاکا چالان کردی نام آقایسی چالان کردی یا خوبم کرده او
خیر رسی چه دا خود چالانه که چنگ شایخ شمال یران
او سره یا برکونه لاره
ها
برک لارو دا بویده چی شده
چه خبره میاری بیرون را اوزا
تیوار واسو گرسی در طول برکونه ترده که واسه از مش برک تلالی دی
او خزی میتر دود کهی میتر
دازه
دل او گرمیانی بندی کردی ماشینم بند کرده ده ایسی مو چالان کرده او توم بند کرده دم دا دیدون زور طاقت لری
خدای از مش کلی طول پات است
واران داره دا شکر و باس چه کور و روانه خیستو واس نکه نش دری ورازو که جور شافته که جور شکه نیورده دستی بیتیتی که وی دا قدم حال
آزادی رادیو لوونه تروو